دې خبرونه کې په قطر کې د افغان دولت او طالب مرکچانو د تماس ډلو په لمړنۍ غونډه راپور لرو. د افغانستان له ولایتونو څخه ګڼ امنیتي، اقتصادي او سپورتي پرمختګونه او ترڅنګ نړیوال مسایل هم اوریدلای سي. تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شوراوی د لویو لارو د امنیت ټینګښت او د ځواک د موثر استفادې لپاره نوي تصامیم نیولی دي. په دوبۍ کې د افغانستان د اقتصادي ودې او خصوصي سکتور د پیاوړتیا په هدف د پانګوالو، صنعتکارانو او سوداګرو غونډه نن هم دوام کوي. او د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا نن دوشنبه له خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره ګوري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د لویو لارو د امنیت ټینګښت او د ځواک د موثر استفادې لپاره نوي تصامیم نیولی دي. د شورا په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په دې تړاو پرون د امنیتي سکتور لوړ پوړو مسؤلینو په خپل اونیزه غونډه کې بحث او پریکړې وکړې. په خبر پاڼه کې د لویو لارو د امنیت او د ځواک د موثر استفادې څرنګوالی نه دی واضح سوی، خو ویل سوي چې نوي تصامیم د امنیتي وضعیت او ګواښونو له ارزونې وروسته نیول سوی دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ننه وسلوالو مخالفو ډلو او جرمي ګروپونو په دې وروسته وکي یو ځل بیا خپل فعالیتونه ډیر کړی دي. په قطر کې د سولې له خبرو سره سره پرون له کندوز، بدخشان، غزنی، لوګر، پکتیا او پکتیکا ولایتونو څخه د نامنیو او جګړو راپورونه خپاره شول. په دوبۍ کې د افغانستان د اقتصادي ودې او خصوصي سکتور د پیاوړتیا په هدف د پانګوالو، صنعتکارانو او سوداګرو غونډه نن هم دوام کوي. دغه دوه ورځنۍ غونډه پرون پیل شوی چې د افغانستان د اقتصاد او مالیه وزیرانو سربیره اړوندو دولتي او خصوصي مسؤلینو برخه پکې اخیستې ده. د افغانستان د صنایعو او قانونو خونی مشر رحیم الله سمندر وایي د غونډې د جوړېدو اوږدمهاله هدف دا دی چې څنګه دولت او خصوصي سکتور د کورونا د اغیزو پر کمولو او له سولې وروسته اقتصادي مسایلو باندې کار وکړي.
کوشش به کیږي چې د سولې پروسې وروسته افغانستان اقتصادي پرمختګ، پانګونه، ترانزیت، اقتصاد په دې برخه کې هغه مهم مسائل، مهم ستونزې څنګه هغه راپورته شي او دغې حل لارې پیدا شي، څومره امکانات یې آینده کې څومره سهولتونه ایجادېدلی شي.
نوموړی وایي په غونډه کې پر دې هم خبرې کېږي چې څنګه اماراتي او اماراتو کې میشت افغان پانګوال وهڅول سي چې له سولې وروسته په افغانستان کې پانګونه وکړي. د افغانستان د کرکټ په شپږیزه لیګ کې نن دوشنبه دوه سیالۍ ترسره کیږي. له غرمې مخکې کابل بازان او مسائنه کاتالان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ځي او ماسپښین بوست او بند امیر لوبډلې سره مخامخ کیږي. په دغه لیګ کې چې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې پیل شوی او حذفي پړاو ته هم رسېدلې، تر اوسه 15 لوبې ترسره شوي دي. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې تر اوسه څلورو لوبډلو، کابل بازان، مسائنه کاتالانو، بند امیر او د بوست ساتونکو، دوهم پړاو ته لار موندلې او سپین او د امونه هنګانو لوبډلې له لیګ څخه بهر یا حذف شوی دي. زموږ اخلاص د راډیو اوري. د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو باندې دوشنبه خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره وګوري. دا په بلاروس کې د وروستیو اعتراضونو او ناکراریو د پیل رئیس لمړی ځل دی چې دواړه مشران مخامخ خبرې سره کوي. د مشران د روسیې په سوچي شار کې داسې محل سره ګوري چې د بلاروس د پلازمینې مینسک په ګډون په نورو شهرونو کې د ولسمشر پر ضد اعتراضونو 15 میونۍ ته وغځېدل. مظاهره چیان د ولسمشر لوکاشینکو د شپږویشت کلنې واکمنۍ ختمېدل غواړي. اخو د قزاقستان په سوداګریزه پلازمینه الماتا کې لسګونه زره کسانو پرون مظاهره وکړه او دغلته د سیاسي اصلاحاتو د یو نوي سیاسي ګوند جوړېدو غوښتنه وکړه. په دغه لاریون کې چې د قزاقستان د دیموکراتیک ناراجستر سوی ګوند لخوا ترسره شو، بهرنیو ته د ځمکو د پلور په برخه کې د حکومت پر سیاست هم نیوکه وسوه. لاریون والو قزاقستان کې د چین د نفوذ د زیاتېدو خبرداري هم ورکړ. په سوریه کې له څو میاشتنۍ قرنطین وروسته پرون د حکومت تر واک لاندې سیمو کې څه باندې 3 میلیونه زده کوونکي بیرته ښوونځیو ته ولاړل. په سوریه کې د کورونا 3500 پیښې ثبت شوي او کووید 19 ناروغۍ له یو نیم سلو ډېر کسان مړه کړي دي. اټکل دا دی چې سوریه کې به په کورونا د اخته شویو کسانو او له دې کبله د مړو شمېر لوړ وي، ځکه د دغه هیواد په اکثرو سیمو کې د معاینې امکانات نشته. د سوریه په شخصي کلینیکونو کې د کورونا د معاینې بیه $60 ده چې د دغه هیواد اکثریت وګړي د ورکړې وس نه لري. د سوریه دولت هر ورځ د 300 هغو کسانو وړیا معاینه کوي چې د کورونا نښې نشانې لري. او د امریکا متحده ایالاتونو په لویدیځو سواحلو کې زرګونه تنه د ورلګېدو له ویرې له کورونا وتلې دي. اکثره دغه بې ځای سوي کسان په موقتي سرپناو کې ځای پر ځای سوي چې د کورونا ویروس د لیږد ویره یې زیاته کړې ده. د ګرمۍ له کبله د کالیفورنیا، اوریګان او واشنگټن په ځنګلونو کې بل سوي اور تر اوسه څو تنه وژلي او لسګونه نور ترې تړی تم دي. په دغو دریو ایالاتونو کې شپږ زره درې سوه تنه مخکې له مخکې د سره سلی په سرپناو او هوټلونو کې ځای پر ځای سوي دي. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي او د غرض مو د خبرونې په ژوندۍ بڼه او هم د نور خبرونو تکرار اوریدلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اور وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. قطر کې د افغان دولت او طالب مرکچانو د تماس ډلو د لمړنۍ غونډې په لړ کې د یو غړي خوشبيني
فضا مطلوب است. امیدوار سم چې په نتیجې مطلوب برسیم.
فضا شته او هیله لرو چې مطلوبي نتیجې ته ورسیږو. دواړه خواوې ان شاء الله ښه نیتونه لري.
د طالبانو لوري د کندهار او روزګان د لوی لارې بندیدو پایلې
مرمی پس کوم ساته ده او دته ډاکټرانو جواب راکړی دی چې تاسو وايي بوز کندهار ته مړه دلته د یونس کولای او هغه خواغه چې تمش ته سوي نه چلار بند ده.
په بیلاروس کې د ولسمشر پر ضد اعتراضونه 15 میونه ته وغځیدل. په دوه منی مې کې دوه ونیس پروګرامونه لرو د انصاف پلاټ کې او تاسو د ورکو ځانو خبرونه
دلته هیڅ انسان یې ښځه ده د کراچي ته راغلې ده د ناوي ولسوالۍ ته د چلدو پر علاقه باندې د یوه جمله صاحب کره ناسته ده وایي وایي زما کور په هلمند کې دی نور معلومات نه ورته کېږي.
لازادي راډیو څرپاته سي. په قطر کې د افغان دولت او طالب مرکچانو د تماس ټلو پرون ماښام لمړنۍ غونډه وکړه. په غونډه کې د عمومي پیلیدونکو خبرو پر اجنډا، مهالويش او اړوند نورو مسایلو خبرې وسوې. دواړه لوري د پرمختګ خبره کوي خو لا معلومه نه ده چې د مرکچي پلاوی اصلي خبرې به کومه ورځ پیلېږي. تفصیل د اسد الله الدین پر راپور کې اورو.
د افغان دولت او طالب مرکچانو د تماس ډالو ترمنځ خبرې پیل شوې او نن دوشنبه به هم دوام وکړي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم تیر ماخستان پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د تماس ډلو په لمړنۍ ناسته کې د راتلونکو لیدو کتو پر کاري اصولو او مهالویش خبرې وشوې. که څه هم نوموړي دا په ډاګه کړې نه ده چې د دغې ناستې پایله څه وه، خو په دوحه کې د دغو خبرو یو څارونکی فیض محمد ځلاند وایي د تماس ډلو خبرې لا نه دي وروستۍ شوې.
تماس ډله د دواړو خواو څخه د تخنیکی ستونزو د حل د غونډې د پیل او د پای په لویه کې د دواړو لوریو د مسؤلیتونو د غونډې د مدیریت په برخه کې په دې باندې بحثونه لرل. نهایي بحث د اجنډا جوړولو پای ته رسول ته لا نه دي تکمیل شوي. د تماس هغه نهایي بحث لا نه ده تکمیل شوی، خو په لویه کې د دواړو خواوونه د سکرتریتونو ځان ته جلا جلا رامنځته کېدل، د وختونو ټاکل، په دغو باندې بحثونه شروع شوي دي.
د افغان دولت مرکچی پلاوی یو غړي نادر نادری ویلي چې د تماس ډلو په لمړنۍ غونډه کې د خبرو پر مهال ویش او نورو اړوند مسالو بحثونه او پرمختګونه وشول. نوموړي هم په دې اړه خپل ټویټ کې ډیر جزئیات نه دی ورکړي. دغه خبرو ته چې نړیوالو سازمانونو او یو شمیر سیاستوالو تاریخي بللي، دا سترګې ور اوړي چې د افغانستان روانې جګړې ته به پای ورکړي. د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی او له همدې اړخه د تماس ډلې یو غړی مولوی عنایت الله بلیغ وایي د دواړو لوري هوډ او نیت همدا دی چې افغان وژنه ودرېږي.
فضا مطلوب است. امیدوار سم که به نتیجه مطلوب برسیم. امیدوار سم که
فضا شده او هیله لرو چې مطلوبی نتیجه ته ورسیږو. هیله ده چې موږ جګړې، افغان وژنې او د نن ورځې تر ټولو لوی کړاو ته چې وینه تویدنه ده د پای ټکی ورکړو. موږ دې پایلې ته رسیدلی یو چې دواړه خواوې انشاءالله ښه نیتونه لري.
د افغان دولت او طالبانو د خبرو پرانستون کې غونډه د شنبه په ورځ تر سره شوه او هغه مهال اټکل دا و چې نن دوشنبه به د مرکچانو مخامخ خبرې پیلېږي، خو داسې ښکاري چې عمومي خبرې ممکن بلې ورځې ته پیل شي. دغو خبرو ته هیله شته، خو ګډونوالو یې ویلي چې بحثونه به پیچلی، سخت او اوږده وي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو ته ماښام تر 8 بجو پرمنځنۍ څپه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې صافه وځي اوریدلی سي. د طالبانو لوري د روزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې تړل کېدو خلک لستونزو سره مخامخ کړي دي. خلک وایي د یادې لارې په تړل کېدو سره په ترنکوټ ښار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې سوي دي او حتی د همدې ستونزې له کبله زیات شمیر ناروغان هم مړه سوي دي. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت د خلکو سره غږېدلی او په اړه تفصیلي راپور کړی.
د اورزګان یو شمیر وسیدونکو او د دې لارې موټر چلونکو وای د لارې تړل کېدو خلک لګړو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د 15 کلن جان اغا دی چې په جګړه کې ټپي شوی دی. د ترنکوټ په ولایتي روغتون کې تر درملنې لاندې دی، خو د ډېری درملنې لپاره اړتیا ده چې کندهار ته یوړل شي، خو د لارې بندش د ټپونو ورځ تر بلې شړوي. له جنغه سر راغلی پایواز عبدالولی وای ناروغ دل ته مرګی حال پروتی.
مرمه پس کوم ساته ده دته ډاکټرانو جواب راکړی دی چې تاسو وای بوز کندهار ته مل دلته د یونس کولای او هغه خواغه چې تمشته سوینه لاره بنده ده.
عبدالولی له وسلوالو طالبانو او افغان دولت څخه غوښتنه کوي چې ملکی خلک دې د سپار په توګه نه کاروي. موټر چلونکو وای کڅه هم د ورزګان او کندهار ترمنځ لوی لاره څلور ساعته د موټر د مزله لاره ده، خو د یادې لارې په تړل کېدو سره اوس پر نورو پرهي لارو په شپه او ورځو مزل کوي او وروسته د ترنکوټ ښار ته ځان را رسوي. د موټر چلونکو له ډلې یو هم سردار ولی دی چې ازادي راډیو ته داسې وویل.
څلور ساعته لارې واخ دوله ساعت ته ورسول او کرایه د 1500 یا 2000 پوسه پورته کړ 2000 کلدارو ته. زموږ د دواړو صدا غوښتنه ده چې د ولس او د مجوانان ته لار خلاص کړي، پر هغه مخبل لار باندې که څه هم د دې خپل تر ما باندې مشکلات دي، نو ولس یې باید نه پکې زیری.
د لارې په تړل کېدو سره نه یوازې دا چې ناروغان او موټر چلونکي له ستونزو سره مخامخ دي، بلکې په ترنکوټ ښار کې د توکو بیې هم څو چنده لوړې شوي دي.
کندهار د غوړي په څو جټه بداله سره د
د ترنکوټ ښار هټیوال وای دغلته چې لاس ورځ مخ کې د یوې 3 لیټره ډبکی غوړو یو بیا 300 افغانۍ و اوس 200 افغانۍ ته لوړ شوی. زین الله چې په ترنکوټ ښار کې د خوراکي توکو دکان لري، ازادي راډیو ته وویل کچېری لار خلاص نه سي نو وی رسته چې یو انساني ناورین به رامنځته سي. وسلوال طالبان هم د دغې لارې تړل کېده د افغان دولت او ملکی خلکو پر مخ تاییدوي، خو وایي د ملکی خلکو پر مخ یې نورې پرهي لارې خلاصې کړې دي. خلک وایي یاد لاره د کندهار په مربوطاتو کې نام نه ده. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد هم د یادې لارې تړل کېده تاییدوي، خو وایي پلان لري چې ډیر ژر به د اورزګان او کندهار ترمنځ دغه لویه لاره د تل لپاره امن کړي.
موږ هم د خدای په وړاندې دا مسؤلیت لرو، طالب هم د خدای په وړاندې او د ولس په وړاندې دا مسؤلیت لري چې دوی دې شته متوجه شي. حتی زه د طالبانو په رهبرۍ باندې غږ کوم، یو منطق ته استدلال ته حاضر شي، خبرې وکړي چې ولې دوی په دې ولس باندې لاره بنده کړې ده دوه نیمو میاشتو راهیسې.
د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې لتیرو څلورو کلونو راهیسې د کندهار په مربوطاتو کې د طالبانو له لوري د دولتي کسانو پر مخ تړل شوی او اوس یې تازه لتیرو 15 ورځو راهیسې د ملکی خلکو پر مخ هم دغه عمومي لار وتړل. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د بلخ ځای چارواکي وایي چې له 15
دوستانو که لیوی خواه پا قطر کی دا سولی پا اره خبری روانی دی، بلخوا دا افغانستان پا بیلا بیلو سیمو که دا جگلو دا گرون اله هم تاوده دی. پا بلخ کی امنیتی چارواکی وایی چی دا سبان دی 15,000 طالب بندیانو لخوشی که دو روست و است دا غیر دلی فعالیت تر دری زر او بخشی تر دری برابر زیاد سوی دی. ځای چارواکي وایي چې په بلخ کې د طالبانو د وسلوالو حملو شمیر په یوه شپه ورځ کې له 2 څخه 4 تر 6 بریدونو ته لوړ شوی دی. طالبان د بلخ اته ولسوالیو په پراخو سیمو کې واکمن دي. نور تفصیل مجیب حبیب زیرا کوي.
د بلخ صحیح چارواکی وایي چې له 15 ورځو را په دې خوا د طالبانو وسلوالې حملې له 100 څخه تر 150 سلنې زیاتې شوې دي. د چمتال، چهاربولک، شولګرې، دولت آباد، شورتپې، نهر شاهي، زاري او بلخ ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې له 2 اونیو راهیسې د هغوی په سیمو کې د طالبانو حضور ډېر شوی دی. په کومو سیمو کې چې طالبان فعال دي هلته خلک د ژیرې د تراشلو اجازه نه لري. کوژده شوي ځوانان له خپلو کوژدنو سره تر واده مخکې نشي لیدلی او همدارس د خلکو قضایي مسایل دا ډله حل کوي. د چهاربولک ولسوالۍ اوسېدونکي نوید احمد ازادي راډیو ته داسې وویل: د طالبانو فعالیت زموږ په سیمو کې ډېر شوی دی. خلک د هغوی له ویرې په خپله خوښه ژوند نشي کولی. د هغوی په سیمو کې خلک ژیرې نشي خریلی او نه هم خلک خپل قضایي مسایل دولت سره شریکولی. دوی ستونزو ته رسیدګي کوي. ستونزه بیخی زیات دي. خلک ډیر مقید ساتل شوی دي. د افغانستان د ولسی جرګې استازي ګل رحمان همدرد وایي چې د 15000 طالب زندانیانو له خوشی کېدو وروسته د هیواد په مختلفو سیمو کې د یاد ډلې فعالیت پراخ شوی. هغه وویل طالب بلواګر د بلخ پاتو ولسوالیو کې 80 سلنه ناراضي په خپل واک کې لري او دا هغه ولسوالۍ دي چې امنیتي مسؤلیت کې سیمه ییزو پولیسو او ولسی پاسون کوونکو ته مربوط دی. ګل رحمان وایي چې د بلخ په هغه سیمو کې چې طالبان حضور لري پکې دولتي ادارې فلج دي. د بلخ والی ویان منیر فرهاد په دغه ولایت کې د نامنۍ د زیاتېدو په تایید سره وایي شپږ ولسوالۍ له یوه کال راهیسې د جنګ په اور کې سوځېدلې، خو اوس په تازګۍ سره طالبان په 2 نورو ولسوالیو کې هم فعاله شوي دي. هغه زیاتوي چې د طالبانو حضور په بلخ کې له جغرافیي پلوه هم 20 سلنه پراخ شوی دی. فرهاد په خبره چې دغه ولسوالیو ته د امنیت بیرته راوستلو په موخه پوځي عملیات پلان او پیل شوي، د په بلخ کې د طالبانو د فعالیت او حملو په اړه داسې وویل:
گذشته حدود 1 یا 2 مورد ما در نامې جملې ولسوالیای
پخوا موږ په خپلو نامنو ولسوالیو کې 1 یا 2 حملې درلودې او اوس مهال دا کچه 4 تر 6 حملو زیاته شوې ده.
نه یوازې د بلخ په ولسوالیو کې د طالبانو فعالیت نامنۍ ته وده ورکړې، بلکې د دغه ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې هم د جنایي جرمونو او مرموزو قتلونو ډېرېدو امنیتي اندېښنې راپارولې دي. د یادولو ده چې پرون شنبه د هیواد د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي د مزار شریف اته تن امنیتي چارواکي په دغه ښار کې د ناقانونه وسلوالو د فعالیت د زیاتوالي او همدارنګه د امنیت په برخه کې د ناسم مدیریت په دلیل له دندو لرې کړل. موجب حبیب سی، ازادي رادیو، بلخ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ورځو تخار ولایت چیری چی په فرخار ولسوالی کې 15 لوی پروژې ګټه اخیستنې ته سپارل شوې دي او د 3 لوی پروژو کار پیل شو. د دې ولایت د سیمه ایزو چارواکو په خبره د دې ولسوالۍ د ګڼ شمېر کلي اوسېدونکو تل د سړکونو د نشتوالي، د ژوندیو د ودانیو نشتوالي او د فرخار سیند د تخریباتو څخه شکایت کوه او د دې پروژو په ګټه اخیستو سره به د دوی په وینا د خلکو ستونزې هوارې سي. اجمل اریان له سیمې څخه راپور کوي.
د تخار په فرخار ولسوالۍ کې د 280 میلیون افغانۍ په ارزښت 15 پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې او دغه شان د 3 لویو پروژو کار رسمان پیل شو. د چارواکو په وینا چې په دې پروژو کې د سړکونو جوړول، د جماعت ودانۍ، د کرنې د مسلکي انسټیټیوټ ودانۍ، د دارالمعلمین ودانۍ، د فرخار د سیند تحکیمات او د ورزشي سیدوم ودانۍ جوړول شامل دي. د فرخار د ولسوالۍ وستونکو سید حکیم له ازادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه پروژو په پلي کولو سره د خلکو شته ستونزې به هوارې شي.
در بازسازی و در داشتن پروژه های آن منفعه هیچ کسی نیست که حاضردگی داشته باشه.
د بیا رغونې او د ټولګټو پروژو لپاره کولو سره هیڅوک مخالفت نه لري. د فرخار ولسوالۍ ټول خلک د دې پروژو په لیکولو لپاره خوښ دي. په دې ولسوالۍ کې ډېر ښه کارونه شوي دي، خو لا هم موږ د برښنا او د سرکونو نشټوالي په برخه کې ستونزې لرو.
د دې ولسوالۍ یو بل وستونکی صفی الله واسق د ټولګټو پروژو د په لیکولو لپاره خوښي څرګندوي او زیاتوي چې لا هم دوی د برښنا نشټوالي او د روغتیاي مرکزونو د کموالي ستونزو سره مخ دي.
خلک باید د پروژو ساتلو ته جدي پاملرنه وکړي. د فرخار خلکو لوی سنزاده ده چې برښنا نه لري. د دې ترڅنګ د فرخار زیات شمیر کلی لا هم سرکونه نه لري. موږ له سیمه ایزې ادارې او مرکزی حکومت غواړو چې په دغه ولسوالۍ کې د کرنې په برخه کې او هم د شند بیا رغونې په برخه کې له نورې پروژې پلې کړي.
د چارواکو په وینا چې پر دغه اتو پروژو څه باندې 280 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د افغانستان دولت او د هندوستان له لوري ورکول کیږي. د تخار ولی عبدالحق شفق وایي چې د دغو پروژو په پلي کولو سره به د فرخار ولسوالۍ زرګونه تنه اوسیدونکي د ژوند اسانتیاو ته لاسرسی پیدا کړي.
پشت پروژه د ولسوالۍ فرخار کیسه ته از نو تهداف گذاری بود و پنج پروژه دی.
فرخار ولسوالۍ کې 15 لوی پروژه ګټه اخیستنه ته وسپارل شوې او د غشان د دریو لوی پروژو کار پیل شو. په دې پروژو کې یو لوی ورزشي لوبغالی شامل دی چې په حقیقت کې دا د تخار ولایت ورزشي استادیوم دی، ځکه د فرخار ولسوالۍ لاخې آب و هوا ښه موقعیت او مناسب شرایطو څخه برخمنه ده. په همدې خاطر دغه پروژه دلته پلی کیږي.
د ښاغلي شفق په خبره چې د دغو پروژو د پلی کولو پر مهال د دې ولسوالۍ زرګونو تنه اوسیدونکو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. په ورته مهال کې د تخار د یو شمیر نورو ولسوالیو اوسیدونکي انتقاد کوي چې په دغه ولایت کې د پروژو په عملي کېدو کې انډول په پام کې نه نیول کیږي. خو چارواکي د دغو انتقادونو په ردولو سره وایي چې د تخار په ټولو ولسوالیو کې د بیا رغونې پروژو په پلي کېدو کې انډول په پام کې نیول کیږي. د فرخار ولسوالۍ د 40 کیلومتر واټن په درلودو سره د تالقان ښار ختیځ لوري ته موقعیت لري او د تخار له امنو ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، تخار.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او ورزو خوسته په خوست کې په لومړي ځل د زده کوونکو لپاره د بدني روزنې انسټیټیوټ فعال شو. مسؤلینو دغه انسټیټیوټ د هغو ځوان ورزشکارانو د روزنې لپاره یو ښه فرصت یاد کړ چې ډیر وخت یې سپورت تور کړی خو له 12 ټولګیو وروسته یې مسلکي او لوړې زده کړې نه دي کړې. دوی زیاتوي د بدني روزنې انسټیټیوټ په اول ګام کې د 300 ورزشکارانو د جذب ظرفیت لري چې په دې ولایت کې د مروجو لوبو په برخه کې به روزنه لاسته راوړي. نجیب الله خیل په اړه تفصیل راکوي.
خوست په وروستیو 2 لسیزو کې د ورزش په برخه کې د پام وړ پرمختګونه لري، خو تر ډیره هغو ځوانانو سپورت ته مخه کړې چې لوړې او مسلکي زده کړې نه دي کړې. ځایي مسؤلین وایي چې د بدني روزنې نوی پرانستل شوی انسټیټیوټ به د دې ولایت ځوان ورزشکارانو ته زمینه برابره کړي چې د سپورت تر څنګ په همدې برخه کې مسلکي زده کړې هم لاسته راوړي. د خوست د تخنیکي او مسلکي زده کړو امیر فخرالله سهیلی آزادۍ راډیو ته وویل
په خوست کې موږ څومره رشته د ورزش په برخه کې لرو هغه رشته موږ دلته فعالولی شو. جذب دپوره خو تقریبا تر 300 پر 250 پر موږ جذبیت فعلا دپوره موږ عملیاتي پلان مخه اول نگان لرو او ان شاء الله دین ورسته چې تدارک دی وتکونو د تعمیرات د پروسه وکړو ان شاء الله موږ جلب جذب کول په کول جوړیږي.
د خوست د اولمپیک امیر عزیز ملنګول د مسلکي زده کړو په دې انسټیټیوټ کې زده کړې زکه مهمه دي چې د لوړو او مسلکي زده کړو پرته ورزشکار خن شي زریدلای.
دا د موږ د ځوانانو د پوره بل خصوص د ورزشکارانو د پوره ډیر مهم دی. کله کوم ځوان هغه د ورزش په بخش کې استاد وي او یا شاګرد وي، هغه مختلف پیاوړی وي، هغه راشي دغه اسناد په لاس کې ونلري، د دې انسټیټیوټ نه فارغ شي، نو ان شاء الله تعالی دا کولای شي ځوان استخدام کی او امتحان ورکړي.
په خوست کې د ورزشي کلب مسؤل استاد ظفر وایي د ورزشکارانو ډیره برخه هغه ځوانان دي چې تر 12 ټولګیو زده کړې کوي، خو بیا د بیلابیلو لاملونو ورڅخه د لوړو او مسلکي زده کړو حاصلول پاتې شوي دي.
مو چې اوس فکر وکړو ډیر خلک اولین د مصر په کلب کې تقریبا ډیر نفر دي چې هغه اسندونه لري، موږ هم داسې پلان دی چې هغه شاګردون چې د 12 نخلص دي پندونې پرې خېده هغه د تعریفي کو.
د مجاهد الله زدران په نوم یو ورزشکار بیا وایي مخکینه یو خلکو بل غرونو د سوانګ توکي راوړل، د پټي کار به یې کاوه، رمو په سبت تلل، خو اوس تر ډیره د خلکو فزیکی کارونه کم شوي چې له دې سره د سپورت اړتیا هم ډیره شوې ده.
نن سبا وخت خو د ورزش د انسان د پوره ډیر ښه شای دی، که سهار او مزدیګر وکي هیڅ نو مرزي به دای فیدو نه کی. خو خو داسې وکنه چې زراتین زکه ډیر خلک په خپل پټو کې د کورینه کړو او اوس چې ټول خلک ورزش ته ضرورت لري.
په خوست کې دا مهال تر ډیره کرکټ، فوټبال، والیبال، باسکټبال، پینګ پونګ، شطرنج او یو شمېر نورې لوبې رواج لري. همدارنګه سلګونه نور ځوانان د ښار او ولسوالۍ په سپورتي کلبونو کې په رسمي ورزشونو بوخت دي.
په افغانستان کې رفاه د شزو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له دوو تر دریو بجو خپرېږي. زموږ د خلاصې د راډیو اوري دوستانو، د مخکښو شزو نیوز پروګرام نن دوشنبه هم مه هیروي. اوس به له اجمل انت څخه واورو چې نړیوال ورځپاڼو د افغانستان په اړه کومې لیکنې کړې دي.
ګڼو نړیوالو رسنیو د افغانستان د سولې په اړه په دوحه کې د خبرو پر رسمي پایل لیکنې کړي. په دې لړ کې نیویارک ټایمز ورځپاڼه په یوه لیکنه کې ویلي، که څه هم ګڼو طالبانو داسې ښودلې چې دوی په 1990 کلونو کې د حکومت کولو له تجربو زده کړه کړي، نور ویره لري چې له لسیزو جګړو وروسته ښایي تر پخوا هم د وسلوالو یو سختریزه نسل راپورته شوی وي چې د جوړ جاړي لپاره به یې د دوی د مرکچیانو وړتیا محدوده کړې وي. میل آنلاین یو رپورټ خپور کړی چې سر لیکې دی، افغان مرکچیانې سبا د سختریزو طالبانو سره ګوري. په رپورټ کې ویل شوي، څلور افغان ښځې چې د طالبانو تر سختو اصولو لاندې ژوند کړی او له واک څخه یې د دې وسلوالو لرې کېدو وروسته د ښځو د حقونو په برخه کې یو لړ بریاوو لپاره مبارزه کړې، د سولې په خبرو کې له دې سختریزي ډلې سره مخ دي. له عربي متحده اماراتو خبرېدونکي ګلف نیوز خبرونې پر خپل وی پاڼې ولیکنه خبره کړې چې سر لیکې دی، طالبان باید افغانستان کې سولې ته ژمن شي او له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې پرې کړي. په دې لیکنه کې ویل شوي، د سولې وروستیو خبرو په افغانستان کې د یووالي او ثبات لپاره یو ځانګړی فرصت رامنځته کړی. د لیکنې لیکوال وایي، په افغانستان کې د کړکیچ د پای ته رسولو لپاره مخکینۍ هڅې ځکه ناکامه شوي دي چې طالبانو د افغانستان پر معتدلو او زغم لرونکو خلکو د خپل سختریزي ایدیالوژي د تحمیلولو لپاره نامناسب شرایط وړاندې کړي. ګلف نیوز په دې لیکنه کې وړاندې وایي، طالبان باید له القاعده شبکې سره اړیکې حماس چې ژمنه یې کړې پای ته ورسوي. لیکوال زیاتوي، د القاعده ترهګري شبکې سره د طالبانو ټلواله د دې سبب شو چې د سپتمبر د 12 نیټې بریدونه وشي چې پر افغانستان د امریکا د پوځي یرغل لپاره لاره هواره کړه. د واشنگتن ټایمز ورځپاڼه بیا په دوحه کې د سولې خبرو ته په پام په افغانستان کې د نخوتو او جګړو پر زیاتې دوه لیکنه کړي. ورځپاڼه وایي، د دې خطر شته چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا روان تاوتریخوالی د دوحې پر تاریخي غونډه سویرې وکړي. ورځپاڼه د افغانستان د حکومت د استازو له قبله وایي، د شنبه په ورځ په قطر کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو له رسمي پایل څو ساعته مخکې او وروسته وسلوالو طالبانو په افغان امنیتي ځواکونو یو لړ بریدونه وکړل او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر لسو زیاتې چاودنې وکړي. اوربند یا د تاوتریخوالي کمول هغه څه دي چې د افغان حکومت مرکچي پلاوی وایي. د طالبانو سره د خبرو او بحثونو په پایل کې راپورته کوي او د اوربند وخت نه کوي.
وسمه نړیواله موضوع، په بیلاروس کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د شپږشت کلن واک پر ضد اعتراضونه پنځمې اونۍ ته وغځېدل. پرون هم پلازمینه مینسک او یو شمېر نور ښارونو کې لسګونه زره کسان لارو سړکونو ته راوتلي وو. هلته د کورنیو چارو وزارت ویلي چې ګڼ شمېر پولیس یې مینسک کې ګمارلي چې د مظاهرو پر مهال د ناقانونه کړنو مخنیوی وکړي. اسدالله الدین تفصیل راکوي.
پر الکساندر لوکاشینکو ورځ تر بلې فشارونه زیاتېږي چې بیلاروس کې لسره ټاکنې وکړي. پرون هم لسګونه زره بلاروسیان پلازمینه مینسک او یو شمېر نورو ښارونو کې په همدې هدف مظاهرو ته راووتل. دغه مظاهرې د دې ښکارندوی کې چې د سیاسي اپوزیسیون فعالان او د منځنۍ طبقې خلک له نیولو، وهل ټکولو او نورو ډارونکو هڅو ویره نه لري او خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. مظاهره چانو پرون ژوندای دی بلاروس شعارونه ورکول او سور او سپین رنګ بیرغونه لیکدول چې د لوکاشینکا پر ضد د اپوزیسیون سمبول ګرځیدلې. لوکاشینکا چې لشپګ وسو کلون راهیسې په واک کې دی، لخپل مخالفانو سره له خبرو کولو ډډه کړي او د بیازلي انتخاباتو غوښتنې رد کړې دي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د غلطه د 15 اعتراضونو پر مهال تر شپږ زرو پورې کسان زنداني او یو شمېر وهل او شکنجه شوي دي. د پلازمین مینسک پر سړکونو زغروال او نور پوځي موټر ځای پر ځای شوی او امنیتي ځواکونو د پرونی مظاهره یو شمېر ګډونوال هم نیولې دي. د کورنۍ چارو وزارت ویلي د پولیسو شمیر د دې لپاره زیات کړی چې د اعتراضونو پر مهال د دوی په ټکو د ناقانونه کړنو مخه ونیسي. پولیسو ویلي 250 تنه د سره او سپینو بیرغونو، بنرونو او یو سپکوونکي شعار د لیږدولو په تور نیولي. دغه اعتراضونه بلاروس کې د اګست د 9 انتخاباتو وروسته پیل شوي، هغه ټاکنې چې له مخې یې لوکاشینکا د 80% رایو په ګټلو د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان شو، خو مخالفین د رایې له درغلیو ډکې بولي او نه یې مني.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کابل کې ته وجو دېشت قیسو یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکی وو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د لویو لارو د امنیت ټینګښت او د ځواک د موثر استفادې لپاره یې نوې تصامیم نیولې دي. دغې شورا په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په دې تړاو پرون د امنیتي سکتورو لوړپوړو مسؤلینو په خپله ونیزه غونډه کې بحث او پریکړه وکړه، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په دوبۍ کې د افغانستان د اقتصادي ودې او خصوصي سکتور د پیاوړتیا په هدف د پانګوالو، صنعتکارانو او سوداګرو غونډه نن هم دوام کوي. په دې غونډه کې د سولې له پروسې وروسته په افغانستان کې د اقتصادي پرمختګ، پانګونې، ترانزیت او اقتصاد مهم مسایل او مهمې ستونزې څېړل کېږي. د افغانستان د کرکټ په شپږیزه لیګ کې نن دوشنبه دوی سیالۍ ترسره کیږي. له غرمې مخکې کابل بازان او مس عینک اتلان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ځي او ماسپښین بوست او بند امیر لوبډلې سره مخامخ کیږي. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو به نن دوشنبه له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا په بیلاروس کې د وروستیو اعتراضونو او ناکراریو د پیل راهیسې لومړی ځل وی چې دواړه مشران مخامخ خبرې سره کوي. د قزاقستان په سوداګریزه پلازمینه الماتا کې لسګونه زره کسانو پرون مظاهره وکړه او دغلته د سیاسي اصلاحاتو او د یو نوي سیاسي ګوند جوړېدو غوښتنه وکړه. په سوریه کې له سومیشتنې قرنطین وروسته پرون د حکومت تر واک لاندې سیمو کې څه باندې 3 میلیونه زده کوونکي بیرته ښوونځیو ته ولاړل او د امریکا د متحده ایالاتونو په لویدیځو سواحلو کې زرګونه تنه د اورلګېدو له ویرې له کورونه وتلې دي. اکثره دغه بې ځایه سوي کسان په موقتي سفرناو کې ځای پر ځای سوي چې د کورونا وایروس د لیږد ویره یې زیاته کړې ده. د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم دوه ونیس پروګرامونه لرو، د انصاف په لټه کې او ورپسې تاسو ورک عزیزان د ازادي رادیو سره پاتې سي.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشبل او هغه پسې ورشم دي کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کو زما د یو سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضر کې ان شاء الله موږ
جلبونه پکې ورکړي. د ازادي رادیو درنو بریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به باورې چې د ګلملا همکار په نامه یو خون کې ازادي راډیو ته ویلي چې 15 کاله په پاکستان کې د مهاجرت په موده کې په افغان خوونځیو کې په رسمي توګه د خون کې دنده ترسره کړې، خو اوس چې کابل ته راغلی د مهاجرت د دوران خدمت یې په رتبه کې نه دی حساب شوی. دا موضوع مو د پوهنې وزارت له مرستیال وزیر ښاغلي ډاکټر محمد ابراهیم شینواری سره شریکه کړې ده. زه خان محمد سیند دغه خبرونه وړاندې کوم او پام مو ورته راړوم. اوس به تلیفون کوونکی په خپل ځان معرفي کړي او وبوای چې ستونزه یې څه ده.
نوم مې ګلملا همکار دی، د مزار شریف نه سره په اړیکه کې یم. زه 15 کاله په پېښور کې وم، هلته مې د ښوونکي دنده ترسره کړې وه. او 10 کاله وشول چې کابل ته راغلم او 10 کاله مې دلته دنده د ښوونکي دنده ترسره کړه. فلحال د وزارت علمي او مسلکي غړی یم. زه غواړم چې زما هغه 15 کاله دوره چې د افغان مهاجرینو په مکتبونو کې یا په ښوونځیو کې ښوونکی وم، چې هغه 15 کلنه دوره مې په خدمت کې حساب شي. نو دا غوښتنه مې وه له تاسو سره مې شریکه کړه چې د پوهنې وزارت که دا راسره وکړي چې زما هغه خدمت هم بې ځایه لاړ نه شي.
خا تا ویل چې په پیښور کې د 15 کاله د خون کې دنده ترسره کړې، په رسمي توګه دې ترسره کړې او کنه حق زامه وی یا بل مقطع؟
په رسمی طور می تر سره کړی ده د افغان کمشنریټ په سکولونو کې چې د افغان مهاجرو د کونسلګرۍ سره راجستر دی او د جی ریزنس د فیر ادارې سره مې هم ښوونکي دنده تر سره کړې ده.
دغه ادارې چې تای نوم واخیستو د پوهنې د وزارت سره ارتباطات لرل
هو صاحب د افغان کونسلګرۍ سره او د وزارت معارف سره دوی خو دغه دي کنه وتل دي نو ما هلته پنځلس کاله د ښوونکي دنده ترسره کړه او په ځینې سیمینارونو کې ورکشاپونو کې چې مې ګډون کړی و د هغې رسمي اسناد را سره دي.
ښه، داسې څه اصول شته چې چا چې په پېښور کې د مهاجرت په موده کې تدریس کړی او دلته راشي نو هغه رتبه او خدمت باید حساب شي؟
نو دا خو معلومه خبره ده صاحب، تاسو د انصاف په لټه کې پروګرام دی، دا خو به د انصاف نه لرې خبره وي چې څوک د افغان مهاجرینو په رسمي ښوونځیو کې د ښوونکي دنده ترسره کړي او یو عمر او بیا لس کاله مې دلته دنده ترسره کړې وي تو هغه به چې هسې په هدر لاړه شي او بې ځایه دغه شي نو دا به د انصاف نه وي. نو انصاف خو به دا وي چې زما هغه وظیفه چې د افغان مهاجرینو د اولادونو په خدمت کې زه د ښوونکي په توګه وم، زما هغه وظیفه او هغه موده هم باید حساب شي او وشمېرل شي.
محترم استاد، تاسو دغه موضوع د پوهنې وزارت له مقامات سره شریکه کړی؟
بخښنه غواړم، ما تر اوسه پورې په دې هکله څه اقدام نه دی کړی. نو راسن ما ویل چې زه د انصاف په لټه کې پروګرام سره اړیکه ونیسم چې دوی زما د دې حق غوښتنه وکړي.
نو اوس چې ته دلته مقرر شوی، په کومه رتبه مقرر شوی، هغه پخواني خدمات یې ستا نه دي حساب کړي؟
هغه خو ما سره صرف اسناد دي چې زه د ښوونکي په توګه وم، هغه اسناد رسمي اسناد ما سره شته دي.
په رسمي توګه دې راانتقال کړي؟
هو، ما سره دي. هغې باندې مهر او ټاپې ټول شیان موجود دي، په پښتو کې، په انګلیسي ژبه کې مختلف اسناد را سره موجود دي.
خا، داسې خو به نور استادان یي چې هلته یې خدمت کړی او دلته راغلي او خدمت محاسبه شوی؟
په اوایلو کې، په لومړیو وختونو کې چې کوم استادان دلته راغلي وو، هغوی څوک پوهندویان شول، څوک پوهندملان شول، لوی لوی خلک شول، په اول رتبې او دویمې رتبې ته راورسېدل. متاسفانه په خواشینۍ چې ما دا تر اوسه پورې زه خبر نه یم چې وروسته د هغې نه به اجراات ترسره کېږي او که نه.
قصتا مشکل به ورسو.
مننه کوم.
دغه موضوع مو د پوهنې وزارت له مرستیال ښاغلي ډاکټر محمد ابراهیم شینواری سره شریک کړه. شینواری صاحب، هغه ښوونکي چې د مهاجرت په موده کې په ګاونډیو هیوادونو کې په افغان ښوونځیو کې په رسمي توګه تدریس کړی وي او اوس بیرته هیواد ته راستانه شوي او په کومه دنده ګمارل شوي هم دي، آیا د هغوی د مهاجرت د وخت خدمت د دوی په رتبه کې محاسبه کیږي؟
دوی ډول ډول دي، یعنی څو کټګوري دي. ځینې اسناد راغلي دي، ځینې نه دي، ځینې رجستر دي، ځینې رجستر شوي نه دي. نو که د دوی یو نماینده سبا نهه بجې زما دفتر ته راولېږي، زه به د مربوطه همکارانو هم راواړم د قوانینو مقررات په رڼا کې چې یو ډېر کم امکانات مي منګتمن دوی سره کومک کوو. که سبا ته وخت نه لري، زما د واټساپ نمبر ورکړه، ما ته دې یو مسیج ولیکي د ماښام نه، زه دوی ته وخت ورکوم. زما دفتر همېشه د دغسې خلکو سره خلاص دي، د همکارانو او د مراجعینو.
د ده په خبره دا ښوونځي ټول رسمي وو او دی پکې هم په رسمي توګه تدریس کړی او ټول اسناد ورسره موجود دي. تاسو ده ته ډاډ ورکولی شئ چې که اسناد قانوني وي، تیر خدمت به یې په رتبو کې محاسبه شي؟
اسناد چې قانوني خو بیا زموږ مکلفیت جوړېږي، بیا خو زموږ وظیفه ده، نو باید وي. بل څه ده؟
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د ګلملا همکار په نامه یو ښوونکی آزادي راډیو ته ویلي چې پنځلس کاله د مهاجرت په دوران کې په پېښور کې په افغان ښوونځیو کې تدریس کړی، خو اوس چې کابل ته راغلی، د مهاجرت د دوران پنځلس کلن خدمت یې په رتبه کې نه دی حساب شوی. او د پوهنې مرستیال وزیر محمد ابراهیم شینواری وویل چې دغه استاد دې ورته ډېر ژر مراجعه وکړي او اسناد دې ورته وښیي چې ستونزې ته یې قانوني حل لاره وموندل شي. درنو اوریدونکو، یو بل موضوع هم له تاسو سره شریکوم او هغه دا چې سموده مخ کې د ډاکټر خالد په نامه یو کس آزادي رادیو ته ویلی و چې د ننګرهار د عامې روغتیا د ریاست اړوند یو پوسټ ته امتحان ورکړی و، په امتحان کې هم کامیاب شوی و، خو د ده په خبره ځینو کسانو ورته ستونزې جوړې کړې چې دی هلته مقرر نشي آزادی راډیو دغه موضوع د عام روغتیا وزارت له چارواکو سره شریک کړه او د هغو ژمنه یې واخیسته چې که ستونزه قانوني وي هلته به یې لارې چارې ولټوي. اوس مو ډاکټر خالد وپوښت چې دنده یې ترلاسه کړې او که نه. ده وویل
یو بل ځای د دام د سیټامین پورې مربوط ده، یو متخصص د جلدي په صفت مقرر شولم، ولې یو کال پس د ډېر د دعوو نه او د هغه
مقصد ستا شکایت یې تر پښو لاندې نه که یو ځای کې مقرر کړې نو
وزارت سیټامین تصمیم ونیو چې دلته ننګرهار کې امتحان به ورکوي ټول د فساد نه ډک ده. بالاخره بیا امتحان یې کابل کې هغه کړ، کابل کې چې بیا امتحان وکړ ورکم رقابت آزاد کې بیا ما وګټل.
خدای چې مقرر شوې خوب مقصد آزادی راډیو هم ډیر کوشش وکړو ستا په دې مسأله کې چې ته راضی یو کنه.
زه ته راضی یم او زما غږ ټول ته ورسو خو زه تاسو نه بیخي راضی یم.
تشکر. یعنی راډیو آزادی رول لرلو یو اندازه دغه حسې ستا یې تاسې
اکثر ځینې کې دغه زما غږ ورسېدو ډېر خلکانو ډېرو ځکیانو دوستانو اوسره مسلکانو دغه غږ اورېدلی یو څه وشو چې اطلاع خلکو ته ورسېږي او دغه مقامات په دې پوهیو چې ولا موږ بدنامي کړو ځکه خبره میډیا ته ورسېده او خصوصا راډیو آزادي ته چې کله خبره ورسېده نو دوی بېرته قانون ته مخه وکړله. د قانون د مخې نه ما دا بس وګټل.
درنو اورېدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له آزادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیر روغ جوړ اوسې ستاسو د خوشی په هله د دای د دیونی یو بل پروګرام درته وړاندې کوم. په دې پروګرام کې هم د تر پڅې زموږ ځینو اوریدونکو پیغامونه راستول دي او د ځینو کسانو چې دوی پیدا کړی دي په خپل کورونو کې دي ورسره یا نور ادرسونه ور معلوم دي د هغو دوستانو په اړه مشته معلومات راکړي او د ازادي رادیو څخه غوښتل چې د دوی پیغام خبره کو. که چیرې تاسې په خپلو ورکو عزیزانو پسې ګرځئ نو دا خبرونه مخکې تر دې چې پیل سي قلم او کاغذ در سره واخلئ. زموږ د اوریدونکو چې پیغامونه درته خبروم شمیرې ولیکئ کیدای سي چې ستاسې ورک په دغو کسانو کې وي. ورځو د هلمند ولایت څخه د یو دوست پیغام ته.
دلته یې سپینسر یې ښځه د کراچۍ سره راغلې ده، د نایي ولسوالۍ ته. د چلودو پر علاقه باندې د یو جمله صاحب کر ناست ده، وایي وای زما کور په هلمند کې دی، نور معلومات نه ورته کیږي. نو دغه سپینسر یې وایي چې زما د قریبان فلانی ډول دي، یو قریب یې تقریبا وایي حاجي مولوي برات په نامه دی، بل قریب یې وریرونه دي حیات دی، بل جلال خان دی او داوود دی، اخشه شیرین دی، خوره یې انوار په نامه دی، دغه قریبان یادوي. نو دغه زما غږ کړه دغه سپینسر قریبان هر مسلمان ورور یې اورېده. دا سپینسر قریبان نو زموږ سره دې په لاندې شماره تماس ونیسي، موږ به د سپینسر په لاس ورکړو. د سپینسر نو خپل د قریبانو غوښتنه کوي. شماره په لاندې ډول ده 0102 3 2 9 2 2 3 او بله شماره ده 0 8 8 5 9. دا زموږ د ټلیفون شمارې دي د آزادۍ راډیو څخه. دا غوښتنه موږ کوو چې زموږ پیغام نشر کړي. د سپینسر قریبان یې واوري، د سپینسر بوزي درس دي د ناوې ولسوالۍ د چلدو پر سر باندې، د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ د چلدو پر سر د پمپ دلته د جناب نظیر خپل په کور کې د سپینسر یې ناصر د ازادي راډیو ډېره مننه کوو. دفتر ته مه
دغه رساله شاول کوټ ولسوالۍ کې د سربان قسم کې د بلاندې په کلی کې یو دوه نیم کاله یا درې کاله درمخه دلته یو نفر پیدا شو وژلې وو. نو دغه د شتو تی سړی دی سره سره شي هغه ته ترخیزه کالي دي تدویر دی ولا دوی ګوتې پریږي. نو دا چې دوه نیم کاله یا درې کاله درمخه دلته په کلی کې پیدا شو اسکر پیدا کړو باندې راوي او هغه موږ ځکه مانتر مفت کې بلا کې دا چې دې خپل دغه د مرګ بیا ځل راوي
عبدالله فنام دفلال عبدالکریم په نامه دی د تقریبا د او اتو کال به وي نو دا غځوی میاشتې کېږي چې دی همدلته زموږ کور ته اوسېږي نو یوه یوه خبره کولی شي نو نیخه چې دی څه تکلیف لري که څه بلا نو د پلار نوم کله ګلولي یادوي کله یو بل شی یادوي نو په دې هیله چې د تقریبا زما سره د ده ټلیفون شمېرو سره اړیکه راته ونیسي 01 06 او و 1 2 د ټلیفون بله شمېره 0 05 درې واره 4 4 9 1 2
السلام علیکم سلیلا منی ما ته سفر علی تشخص قال سلی فلاری کنیویا ته دا چې څو غز مستی او نه پات کندار ولای ته خندا او سلی څنګه ولی و زادی راځي او اسما ته هغه نه پات نوم چې ول کتر تلا کلی و کیوان و نو کتر تلا ویل و اسما ته کافی په نامه ته سنولاتی او له فائدې تکلیف لري د کورونا تر کسوي کی دا تا کتر تلا کلی و خپل شنه هغه ویل خو هغه مې ته مې زنګ و او مې ته نه پر معلومات کلا کوي مې هغه نه پات زنګ و نه دا هغه نه پات شنه هغه لا پښ نه راوله شنه را سم نه ویل کیا اسما आवाज کتر تلا لري یا کتر تلا قدرت لا نورمال كريز ما عارفه ما تقدرش ما راه سانغوي سوبر و حتى دري يو غوا رننا ما حلو وصلت عاد تسمع كلام نشر ستخطا تمام
السلام علیکم زه د کنار د جریده ولسوالۍ څخه دولت منچار خبرې کوم چې زه د قرضه په دریم کال د خپل کور څخه راوتلې یم ما څخه خپل کور شنیان یا ټول ورڅې په هغه وخت کې چې موږ چګلې و ما هر څه نه پاک معلومات لري ما ته په دا غش مراد ځان کوی چې ما د ټلیفون شمیره ته سپېڅلې و یو یو سپر پاس پیټ 2 یو یو نو بل شوره مې د سپر و سپر پاس اته سپر سپر اته و
زماره دین هیوا د مل جواب خلې ما د نهرهار ولایت څخه دوره کې شو ځان په خبرونه کې دا پیغام ستو یو حالک چې د 14 کلو په شو خاطې عمر لري نو می خالد او د فلان مې ریپان دا او د سهار ولادت او چېدونکي کڅوګ کړه دا هلک له هر چا وی او یای څوک پیژني نو د مهرباني دې کی ما سره دې پدې شمیرو باندې اړیکه ونیسي او خپل خورکښوې دوست یا د کورنۍ غړې دې تر لاسه کی زموږ د دې شمیرې دې چې پر اتا ویا او واو یا څنګه سوا څنګه پنځو شپږتیا بل شمیرې دې چې پر اوسه واو یا یا ویش شپږ ته یو دی چې د ټلیفون شمیرې بیا ځل کې بیا د لپاره تکراروم 0 8 واویا 5 5 5 شپږ تا بل شمیره دا 0 8 واویا یا ویش شپږ شپته یو دی
دوستانو زموږ غلا زده رادیو اوري اوس په تاسو هغه پیغامونه وورو چې تاسو په خپل ورکو دوستانو او ځانو په سیګرځي
ما روزګان ولا ساري کني وره د مانم نه مطلب د مالیت زی ما یو کا ورک دي د تلويش کال به تقریبا کیږي او خالق نو میږي دا غلون شانی ده چې دا غلوره شونده پریا ده یو زوی هاشم دی یو شهزاده دی دا غی زامن دی او که چیرې چا پیدا کی پر دغه شمیره دی جنگ راته ووی سپر ووا شپاج یو پنځه نه درې سپر دوا سلام علیکم
زما محمد الله د المان ولایت د ګرمسیر د لسواله کډکای زما پلار چې عمر یې اته دېرش کلن اته څلوېښت پورې مثلا نو که په عقله هر مسلمان ورته معلومات وي نو ما ته دې په دې شماره باندې زنګ ووایي صفر اووه صفر اووه نه څلور شپږ یو اووه نه شماره یو ځلې بیا صفر اووه اویا اووه نوي درې اتیا دوه صفر نه مهرباني
اکبر زابل ورایت څخه اړیکه سنول نو یو پیغام راغلی چې زموږ یو کوری پروپی په نامه د خطر اشرف لادي او د نجیب لا زوی دی نو که د هر چا سره معلومات وي زموږ سره په دغه اړیکه باندې معلومات وکړي او تقریبا اوس درې میاشتې سره د مدرسې سره شوی دی نو د اړیکې شمیره دا ده صفر اویا صفر اویا نه دېرش اووه پنځوس څلور سوه یوه شمیره بله شمیره دا ده صفر اووه اویا څلور شپېته شپږ درې سوه پنځه شپېته السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زټول زادری رادیو کټونکو ته سلام نه یم زاج خان سید پکتیکا ولایت خانخیل ولسوالی خنجکو دې کې زنګ وام نو ورور محمد معصوم نیمیږي د جواز جواز زوی ده د اصل افکار کیږي چې له کور وتل دا یو کبان ګور ده خو په کبان مرزا ده ګزان ولای ګور ده چې څو څه معلومات لري باندې دی چې مختلف دې نمبر باندې زنګ ووي چې پر وسو څلور څلور نه سو د دې څنګه سو یو شپته افغانستان نمبر او افغانستان کې ما نمبر دی چې پر چې پر نه سو شپته پنځوس دو سو د پنځوس لس یو پنځوس دې را مې باندې وایي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه سې کلا د دمان ولسوالۍ شکر کاری زه خبر کوم مجھے واقعات کی رشن کار مسجد درزی محمد کا نام ہے تو جوانی لکھوائی کی ورک سوئی میں اس کو سر کردا پاڑا بڑی معلومات لے مر سر جی مر سر جی ٹیلی فون ہوتی ہے مجھے ٹیلی فون سے رہا دا سے پر آیا آیا یہ سن نہیں دیتا آیا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دی آزادی رادیو تا اور کو رادیو کی آزادی رادیو تا زاج خان سید دی پختہ کاولت جنکلو لسوالی دا شکر وکړه چې غیزه ما ما یو ورور ده عمر محمد معصوم نیمی د خپل لسکر کې یې کور ورته لري نه درا کړه نو که هر څوک دې پات له معلومات لري د مهرباني نه مخې دی مختب دې نمبر زنګ ووي صفر او څو 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 یو نو څو د دوی پنځه څو یو شپته او په افغانستان کې مې نمبر او په سعودي عربستان کې ما نمبر صفر صفر نسو شپو شپیتا پینزوز دو سوا دو پینزوز لس یو پینزوز مربانی نمخی که حال چا تا دیده پاکنا معلوماتو لعده بخبالا بنده اما غگر یه دول مربانی دیو که بگه نمبر دیموش تا زنگ ووی یاده یا سو که دیده پاکنا معلومات تاری خبالا شیر نیدی لموش تی تلاسه که دیره منانا دیره مربانی علا دیو که سلا تغام تاسی حال چا تا ورسو
السلام علیکم نورال اخی و جلال آباد دخارنا نو ما یو ورو تقریبا د غزي په جنګ کې ورته لا یو کمانډو کې او دا د کال کې یو یو کار چې تاسو یې سپارلې لوي مخې طالبان یې د ځان خبرې کړې د بل کې جواب ته جوړ شو او کوس ګرځ مره چې نشته
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه محمد مرجان افغان د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ د اسلم د فرم څخه خبرې کوم مانی کردم نه دوستم خون په نامه د یو نیم کال د مخه نه درکه سوې دي که هر څه د خپل زما غوري یا د پاره څوک معلومات لري نو د مهرباني د مخه دي ماته په داش مې راځنګ وې سی پر اویا نه وښت او دې شتري سو یو او یو لک جایزه انعام منی پر سر کو هر څوک چې په اړه معلومات لري ماده دې پدای شو مې راځنګ وای او سلام.
السلام علیکم زه کندهار ولایت نه خبر کوم نه مینه چې بلاری دغه ماده ماما زی ورکړي چې فرض وای مې چې مخکې کیږي چې نظر کاوی د کندهار ولایت نه کچیرې د خپل مور راغوري نو راځي چې کوټه جراشي او دغه ټلیفون خبرې راوړي او کچیرې هر مسلمان ته معلومه په دا نمبر چې څنګه راوي دا ما چې څنګه وروالي دي په دا نمبر چې څنګه راوي او دا موږ خبرې سره کو بیا شل زره کارداري جایزه وکړو مننه د ازادي کاکونکو سره الله پامان.
اډیو ټول اړوند څه سلامونه وړاندې کوم هیله د شبایات ما یو ورک دوستي چې د سپینګل په نامه دی دا د هلمند ولایت د مساکله پولیس والی په دغه مشکو کې ورته دی کار چاته معلومات یې په دغه شمیره کې ماته زنګ وی 0103 و 0223 و 224 شمیره بیا 0103 و 224 من عبدالغفار برکبری د هلمند مرکز منن.
السلام علیکم زه روزګان ولایت څخه خبرې کوم ما یو کاورک دی تقریبا د 40 کال دی کیږي د نو مال خالق دی دغه لول شانه ده چې د لوړ شوند پرې ده یو زوی هاشم نومیږي یو شهزاده نومیږي کچيري بغي دغه شمیره دی ما ته جنگ وایي 0 1 5 1 5 3 0 2 0 1 1 5 10 2. السلام علیکم.
سلام علیکم زه د رادیو ازادي کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه په خپل د بادغیس ولایت یم د مقر د ولسوالۍ یم په نامه د اسد الله یوزي مې ورک دی په عمر د 15 کال دی دا 15 کال کې د نه پدې ده د هر ورور سره کیږي یا د په خپل ځما ځاوي او ما ته چې په شمیره باندې زنګ وي اسد الله نه ثاني دغه ده دا خبرې کوي الله خبرې کوي د لور د الوزي اسد الله فلار مې مرزاده او مو د پنځه اوس کال سره فوق دی په خلایم کې ورکړې چې په الله رب باندې ورکړې خو لا علم دی ما دې په ځای شې مې باندې څنګه وې سپر وسو اتریش وسو شپارس اتوسو دولس.
زه سردار ولی نیم د انمن ولایت د راګاری د ولسوالۍ یم زما یو ورور ورک دی دا نه میاشتې کېږي ملګری امیر اخون میز د ملګری اخون زوی دی اصحابي سره دی د ګرین فور ګریش په سیمه کې نه درکاسه وې دي مې چا ویلي چې ما پیدا کړې دي مې بیا په هغه مو راځي نه ونی ولې نو که چیرې دا پیغام مو که چیرې دا سړي نور مو داشمان سپور و څلور و یو درې څلور سپور څنګه سپور بیا بیا وایم سپور و څلور و یو درې څلور سپور څنګه سپور والسلام
علیکم. استاسو دیم په مخشه یوره په دې هلای چې استاسو یو د نورو اوریدونکو ورک دوستان په خیر سره پیدا سي او د خپل کورونو سره ځای سي نو مخکې تر دې چې د خپل پمانی وکم غواړم وایم چې د دې پروګرام په جوړولو کې طاهر روشن زما سره مرسته او همکاري کوي مننه ترې کوم او تاسو هم مننه کوم چې موږ ته پیغامونه راستولې دي د نورو پیغامونو په هیله مهم يم تر بیا مو پر خدای سپارم علامه ملسه.
جی غم زهیر انسان خجل تر هر اسیانه شون غم زهیر